هفته. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي جبهې یو مشر محمد محقق وایي د سولې د خبرو دپاره د طالبانو دریز نرم سوی دی. نرګسه چې څو ورځې مخکې یې یو امریکایي سلاحکار په ډزو ووژه په رواني لحاظ ستونزې درلودې. نور مسایل هم څېړو خو اوس له اجملن څخه خبرونه اوري.
افغانستان د ملي جبهې یو مشر محمد محقق وایي د سولې په اړه د خبرو په برخه کې د طالبانو دریز نرم شوی دی. وروزګان کې نن سهار وختي یو پولیس خپل څلور ملګري وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او نن په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژل کېدو د تلین مراسم پر ځای کېدل. بشپړ خبرونه واوري. فایل هم د افغانستان له څو خبرونو کوو. د افغانستان د ملي جبهې یو مشر محمد محقق وایي د سولې په اړه د خبرو لپاره د طالبانو دریز نرم شوی. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې غونډه کې طالبانو یو ځل بیا په خپلو پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ.
پیشرفت محسوس غیر ازمی که اونا حاضر شدن
برات لدی چی هغوی مذاکره ته چمتو شول. نورمو د طالبانو په نظرونو کې کوم محسوس پرمختګ و نه موند. بس هم دا نظریاتی و اسلامی امارت د اساسي قانون نه منل، له حکومت سره خبرې نه کول، نو په دې نظرونو کې کوم تغییر نه محسوس کیده. خدا سه احساسی ده چې چمتو دي په راتلونکو کې هم مذاکرات پر مخ یوسي، یعنی یو ډول نرمښت پکې احساسی ده.
اما نرمش احساس مش
څو ورځې مخکې طالبانو د پاریس په غونډه کې د خپل بیان شوي دریز جزئیات خبره کړل. طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په نظام کې د ټولو خواوو په ګډون او د یو نوي اساسي قانون پر تدوین ټینګار کړی. وروزګان کې نن سهار وختي یو پولیس خپل څلور ملګري وژلي او دوه ټپیان کړي. د وروزګان د والي ویاند عبد الله همت ازادي لري ته ویل چې دغه پیښه نن سهار څلور بجې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شوې ده. عبد الله همت وایي چې د حیات الله په نوم پولیس چې ډیر لند وخت کې د پولیسو لیکو ترغلې او خپل څلور تنه ملګري وژلي، بیا یې وسله لزان سره اخیستې او تښتېدلې ده. د یو بل خبر لمخې د پروان امنیتي مسؤلین وایي چې دوه نیم تنه چاودیدونکي توکي د دې ولایت په مربوطاتو کې تر سکریټي. د پروان د والی ویاندې روشنه خالد نن ازادي رډیو ته ویل چې دغه مواد د ملي امنیت ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي ډیر ضرب امنیتي چارواکي د شجاعي د ننیولو په هکله د ولسی جرګې غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره وروغواړي. عبیدالله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو چارو وزیر شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د ولسی جرګې په غونډه کې ژمنه وکړه چې عبدالحکیم شجاعي به د یوې اونۍ په ترڅ کې ونیسي، خو تر اوسه یې نه دی نیولی. د وروزګان ولایت د خاص وروزګان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي عبدالحکیم شجاعي د 121 کسانو په وژنه تورنوي. د رپورټونو له مخې شجاعي یو ځل بیا د کورنیو چارو د وزارت لخوا ونیول شو، خو بیرته د ولسمشر د دوهم مرستیال کریم خلیلي په ضمانت خوشی شو. د کریم خلیلي دفتر بیا دا دعوی رد کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. نن په پاکستان کې د پخواني وشل شوی صدر اعظم بېنظیر بوټو د تلین مراسم ترسره شول. بېنظیر بوټو چې دوه ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې وه، 15 کاله وړاندې د 2008 کال د دسمبر په 20مه نیټه په راولپنډۍ کې په یو حمله کې وشل شوه. د هغې د قتل په جرم څوک نه دی محکوم شوی. بوټو د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر په توګه د انتخاباتو د کمپاین پر مهال وشل شوی وه. د بېنظیر بوټو د قتل یاد بلاول بوټو چې د هغې او د پاکستان د اوسني ولسمشر آصف علي زرداري زوی دی په لړکانه کې د بوټو د کورنۍ په مقبره کې د وینا په کولو سره تازه کړ. ویل کېږي د بلاول زرداری دغه وینا به د هغه د سیاسي فعالیت پایل وي. نوموړي د خپل پلار ترڅنګ د پیپلز ګوند مشر دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې اساسي لختر ابراهیمی په سوریه کې د شخړې د ختمېدو لپاره په دې هیواد کې د انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د ترسره کېدو پورې به د بشپړه اجرایوي واک څخه برخمن وي. سوریې ته د 15 ورځني سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په دمشق کې د خبرو پر مهال ابراهیمی وویل یوازې رښتینی بدلونونه کولی شي چې د عامو سوریایانو غوښتنې پوره کړي. نوموړي وویل
لازم العنف يتوقف.
ابراهیمی وایي تاوتریخوالی باید بند شي، او د دې لپاره چې تاوتریخوالی بند شي باید یوه قوي څارنه ووسي چې د سولې ساتنې د پروسې په ترڅ کې به برابریږي. ابراهیمی د خپل دې سفر په ترڅ کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره هم وکتل. د پنځشنبه په ورځ وختي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکاشیوخ ویل چې د اسد رژیم نسکورول د هغه نړیوالې موافقې پر ضد دي چې شپږ میاشتې مخکې په جنوا کې شوې ده. د پنجشنبه په ورځ د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد په مشرۍ یو هیئت په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیو لاوروف سره هم کتلي وو. هغه ځوانه ښځه چې په نوې ډیلي کې په یو بس کې پرې د یوې بدماشې ډلې لخوا جنسي تیری شوی و د زیاتې درملنې لپاره سنګاپور ته رسېدلې ده. دغه پیښې د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې خرجنې مظاهرې راوپارولې. د سنګاپور د مونټ الیزابت روغتون نن په یو بیان کې وویل چې دغه میرمن تېره شپه په الوتکه کې له نوې ډیلي څخه سنګاپور ته له رسېدو وروسته دې روغتون ته انتقال شوې او روغتیايي وضعیت یې ډېر خطرناک دی چې جدي او خاصې درملنې ته اړتیا لري. د مصر د مخالفینو لوی ډلې ژمنه کړې چې د ولسمشر محمد مرسی او د مصر د نوي اساسي قانون پر ضد به چې اسلام پالو املاتړ کړي اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ملي نجات جبهې ویاند حسین عادل غنی ویلي مخالفین به له سوله ییزې لارې د مرسی د حکومت پر ضد اعتراض ته دوام ورکړي. هغه دغه حکومت تورن کړ چې هڅه کوي له اسلام څخه په استفادې یو استبدادي دولت رامنځته کړي. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان د ملي جبهې او مشر محمد محقق وایي د سولې د خبرو لپاره د طالبانو دریز نرم سوې دی. د کندهار دینی عالمانو ځنوژن کې حمله حرام یو بللې. ولسمشر کرزی له ځینو جهادي مشرانو سره په کتنې کې له امریکا سره د امنیتي تړون او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په باب خبرې وکړې. نرګس چې څورز مخ کې یو امریکایي سلکار په دزو وجه پر رواني لحاظ ستونزې درلودې دا خبره د هغې خپلوان کوي.
وظیفه خود چیز نمیگفت مگم باز اون جگرخونی میکرد گریان میکرد امره امسایه قار مقار میکرد سر ما قار مقار میکرد.
په کندهار کې یو شتنه مخالف وسله ول نیول سوی. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش پلار ناروغه دی. تر شپږنیو بجو د دې ترڅنګ ګڼ نور مسایل هم څیړو. د افغانستان د ملي جبهې او مشر محمد محقق وایي د سولې د خبرو لپاره د طالبانو دریز نرم سوی دی. خو نوموړي د افغان حکومت پر دریز انتقاد کړی چې په وینا یې د پاریس له غونډې سره مخالفت کړی دی. محقق دغه خبرې له پاریس څخه کابل ته تر ستنېدو وروسته له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. جزئیات یې د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
د ملي جبهې او مشر محمد محقق د سولې د خبرو لپاره چمتووالی د سولې لپاره د طالبانو په دریز کې یو ډول نرمښت وباله. خو ویل د پاریس په غونډه کې د غړې یو ځل بیا په خپل پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ. محقق په پاریس کې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو لورو ترمنځ له غونډې څخه له ګډون کول وروسته په کابل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې په دې اړه وویل.
پیشرفت محسوس غیر از اینکه اونا حاضر شدن
برتل دی چی هغوی مذاکره ته چمتو شول نور مود طالبانو په نظرونو کې کوم محسوس پرمختګ و نه موند. بس همدا نظریات یو اسلامي امارت د اساسي قانون نه منل له حکومت سره خبرې نه کول نو په دې نظرونو کې کوم تغییر نه محسوس کیده. خدا سه احساس دی چې چمتو دی په راتلونکو کې هم مذاکرات پر مخ یوسي. یعنی یو ډول نرمښت پکې احساس دی.
اما نرمښت احساس میشه.
د پاریس له غونډې وروسته وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې د خپل بیان شوی دریز جزئیات خپاره کړ چې ځینو کړیو د طالبانو په دریز کې لوی بدلون وباله. طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د اساسي قانون د لسره تدوین کېدو غوښتنه وکړه. د یو داسې نظام رامنځته کېدل چې ټولې خواوې پکې شریکې وي او د ښځو د حقونو منل نور هغه څه دي چې طالبانو پرې د لومړي ځل لپاره ټینګار وکړ. خو محقق ویل د نظام له جمهوری والی اسلامی والی او د اتباعو له اساسي حقوقو پرته دوی هم حاضر دي په اوسنی اساسي قانون مذاکرات وشي. نوموړي ویل د پاریس په غونډه کې تر طالبانو د حزب اسلامي د استازو دریز نرم و. د ښاغلي محقق پوینا حزب اسلامي د اساسي قانون پاړه یوازې د یو شمیر مادو د تعدیل خبره کوله. له دې ټولو سره سره نوموړي ویل که افغان حکومت کوم خنډ رامنځته نکړي په افغانستان کې سولې ته لاره په هوارېدو ده.
ولی مهمی که حکومت موضعش
خو مهمه داده چی ده حکومت دریز بدل شو. یو ځلې دغه مذاکرات تایید کړل خوخی او خودله او وی ویل چې استازي پکې ګډون کوي. بیا یو ویل چې نه دا خبری مشکوکی دي دا دیو هادي. بیا یو مخرات کړ چې له هیوا ده بهر مذاکرات نه غوړي. بیا یو بل دریز ونیو چې یوازې په قطر کې مذاکرات غوړي. نو د حکومت دغه ډول دریز د حکومت ستونزه راوونځ نه کړي نو رسولتا لار تقریبا په هواري دوده. او که حکومت دا کارونه وکړي نو بیا به یوازې حکومت وچی د سولې خند به بلل کېدای شي.
حکومت باز میتونه کې مونې سم حساب شي.
نوموړي وروسته هغه دغه انتخاب کوي چې افغان دولت ویل له هیواد بهر د سولې په اړه له هغو غونډو سره موافق نه دی چې د افغان حکومت له مشورې پرته جوړیږي.
ولسمشر کرزی امریکا ته تر سفر مخ کې له پخوانیو جهادي مشرانو سره کتلی دي. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی سند او په قطر کې د وسلوالو طالبانو د پاره د دفتر د پرانستلو په اړه د پخوانیو جهادي مشرانو نظرونه اخیستي دي. نور جزئیات له نسیم شفق څخه خبري.
یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی سند چنګار کړی او په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره د دفتر پرانستل مهم بللې دي. د جمهوریت ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی متحده ایالاتو ته تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ له ځینو جهادي مشرانو او سیاسي څیرو سره کتلی او امریکا ته د خپل سفر د اجنډا او د سولې د روانو هڅو په اړه له هغوی سره خبرې کړې. د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې ټولو ګډونوالو له امریکا سره امنیتی سند مهم او ګټور وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد ملي حاکمیت ته باید زیان ونه رسیږي.
د ټولو ګډونوالو په اختیار بار او سره مختلف جمهور رئیس اجازه چې د افغانستان ولسمشر امنیتی تړون دا د تعهداتو په اساس به ضروري وشي چې د افغانستان ملت سولې مشورتي جرګې په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته سپارلې دي او لومړی شرط پکې دا ده چې که دې تړون ته موږ ځو د افغانستان حاکمیت پکې باید د سوال لاندې را نشي او دا رقم لس کاله کوم حالات چې دلته تېرېږي او تاوتریخوالی او دې ته باید پټه پکې خور شي.
خاغلی مسلمیار دغه راز وویل چې د سولې رواني هڅې ګټورې وبلل شوې، خو په غونډه کې ټولو برخوالو دا نظر وړاندې کړ چې د هلیزلې باید د سولې د عالی شورا لخوا پر مخ بیوړل شي نه د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا. د همداشان وویل چې د سولې په خبراتورو کې باید د افغانستان د تیرو لسو کلونو لاسته‌راوړنې له پامه ونه غورځول شي او د سولې عالی شورا دې له هر پلوه بې طرفه ثابت شي. ځینې پخوانی طالب مشران که څه هم د سولې رواني خبرې اترې ډېرې مهمې او ګټورې بولي، خو ټینګار کوي چې په دې شرایطو کې به له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک کول د سولې پروسه ټکنه یې کړي. پخوانی طالب قماندان سید اکبر هغه هم ورته نظر لري.
تړونو د لس کالو دپاره خبره کېږي، دا د نوي جنګ یو اعلان ده بولم او دا د سولې سره زه خپله مخالفت بولم. زه فکر نه کوم چې دا د سولې دپاره پایدمن شي، بلکې مخالفت پسي و. ملت هم په دې باندې خفه دي چې هلته د سولې غږ کېږي او هلته دا تړونونه کېږي. د امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې دا د امریکایانو دپاره هم تاوان بولم او د افغانستان د خلکو دپاره هم تاوان بولم.
ټاکل شوی ده ولسمشر کرزی د نوی میلادي کال په لومړۍ ورځو کې د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته سفر وکړي. که څه هم لا تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر ټول جزئیات نه دي خبر شوی، خو ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی سند او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې له مهمو اجنډا وسخه دي. افغان حکومت سره لدی چې د سولې په برخه کې روان پرمختګونه د پام وړ غني، له امریکا سره امنیتی تړون هم د افغانستان په ګټه بولی، خو ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان شرایط چې د افغان امنیتی ځواکونو روزنه او تجهیز د دې هیواد ملي حاکمیت درناوی او ځین نور مسایل پکې شامل دي ومني.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندهار د دینی عالمانو شورا یو فتوا خپره کړې او ځنوژونکو حملې حرام بللې دي. محمد صادق رښتینی دغه شرا رپورټ لري.
لسګونو دینی عالمانو او د علماو د اصلاحي شورا غړو په یو غونډه کې ځنوژونکو حملې وغندلې او زیاته کړې چې دا کار د اسلام د دین سره په ټکر کې دی. د کندهار د علماو د شورا سرپرست رئیس قاری بشیر احمد وویل چې د اسلام دین او الهی کتاب ځنوژنه حرام بللې او مسلمانانو ته هدایت کړي چې دا کار ونه کړي.
خپل حلال دنیا پسې خپل حلال رزق پیدا کړي، د هغه مرګ په چیش سره روا دي. د خدای تعالی ظالمه چې اتلس کس چې په یو کور کې په وینو راولړل کېږي جنول زما د وطن بچان دي. شپې تک اس په یو مېن باندې په یو سیسي کې په شهادت راورسول د خدای تعالی ظالمه ملامه د مر دا جواب ورکی کې تور کې چې زما یو بل همسایه ملک ورکی چې زما یو بل ملا یو بل عالم د دې جواب وایي. زما په یو ټونس کې په بار بار لاس کس ولس کاسه پنځه لس کاسه په شهادت په یو مین رسول دي. خدای تعالی ظالمه دا دغه حدیث څخه نه بیرېږه. د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم چې نبی علیه الصلاه و سلام فرمایي چې هغه چا چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ویل، د هغه وینه محفوظه ده په امن کې، د هغه مال، د هغه ناموس، د هغه ځای، د هغه جیدات.
پا
په غونډه کې یو شمیر نورو دینی عالمانو وویل چې اسلام د یو بیګناه انسان وژنه د ټول بشریت وژنه بللې. دوی وروستیو حملو ته په اشاره وویل چې په دغه حملو کې چې عام خلک په نشه سوي بشری او دینی جنایات دی.
ځان وژنه په اتفادي سهار آمده ولو که د چې تا ته ضرر نه وي رسولی ولو که یو هغوي کارغوي هم بځه ته مهنه دغه نه دره و چې هغه ته مړ کړي ځکه هغو ته الله تعالی رزق په دا دنیا کې ورکړی او تا ته ضرر نه دی در رسولی ته ولې وځي په سړکونو باندې پټونه کېږي بېګناه انسانان دی وژل کېږي دا په هیڅ کتاب کې دا روا نه دی او نه اسلام دی تجاوز ورکوي
د ځان مرګ ولو که د هر پایدې دپاره ستا په خیال باندې وي چې ته پایده بولې یا د اسلام خدمت بولې که د هر کار دپاره وي خو دا داسې ځان دې مړ کوي هم تر دغه آیات شریف ترا لاندې پکه انما قتل الناس جميعا واکه د دنیا ټول خلک یې مړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د استاد سیاف په ګډون یو شمیر نورو دیني عالمانو هم ځان وژونکي حملې حرامې بللې وې.
هغه پولیسه میرمن چې د دوشنبې په ورځ یو امریکایي سلاحکار په ډزو وواژه په رواني لحاظ روغه وه. د هغې ماشومان او ګاونډیان وایي نرګسه د اقتصادي ستونزو له کبله په عصبي او رواني ناروغیو اخته وه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمیدي عثمان د نرګس کور ته ورغلې د اولادونو او ګاونډیانو سره یې خبرې کړې او دا رپورټ چې رالېږلی دی.
د نرګس اولادونه او ګاونډیان دواړه دا تاییدوي چې دا د اقتصادي ستونزو له کبله په رواني ناروغۍ اخته وه. د کابل پولیسو ویلی دی نرګس چې د تیر دوشنبه په ورځ د کابل په امنیت قماندانۍ کې په یو امریکایي سلاحکار ډزو کړ او هغه یو واژه رواني ستونزې لري. د دې مسالې د معلومولو لپاره د پنجشنبه په ورځ مې وغوښتل د نرګس کور ته چې د کابل ښار په چارقلی وزیر آباد کې دی ورشم. د نرګس زوی ایمان الدین نومیږي او د لسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي چې مور یې په رواني ناروغۍ اخته وه او هره ورځ به یې له دې امله په کور کې تاوتریخوالی و.
وظیفه خود چیز نمیگفت مگم باز اون جگرخونی میکرد گریان میکرد امره امسایه قار مقار میکرد سر ما قار مقار میکرد جنگ بودن میشد
لخپل وظیفه به یه چه نویل خوبیا به هم جگرخونی کولا جرل به لگواندیانو سر به شورماشور کولا پر مونگ به شورماشور کولا جگره به کولا همیشه مونگ کرا جنگ و د برېښنا پر لاین او هر څه به چې مختلط له وار به کولو اعصاب ډیر خراب وو. ډاکټرانو ته هم تله خو ډاکټرانو ډیر اهمیت نه ورکولو او یوازې به ګولې ورکولې. ګولې به هم پرې اغیز نه کوله. د جړا علت یې داده چې ویل یې اولادونه مې څه کیږي څه کیږم زمونږ راتلونکی څه کیږي اقتصاد به مو څنګه
شي.
میلمن نرګس چې په خټه ایرانۍ او د تهران اوسیدونکي ده پنځه ویشت کاله کېږي چې له یو افغان سره یې چې د کورنیو چارو وزارت اجیر مامور دی واده وکړ. میرمن نرګس هم پنځه کاله مخکې د افغانستان په ملي پولیسو کې د میړه د تذکرې په اعتبار دنده پیل کړه. د نرګس زوی ایمان الدین وایي اته کلن و چې له ایران څخه راغلی او په تیرو لسو کلونو کې مور حتی د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره هم ایران ته نه ده تللی. د نرګس ګاونډی محمد اسماعیل چې دا ورسره په یوې حولې کې اوسېده او ګنډونکی دی وایي چې نرګس دوه ځلې هڅه کړې وه چې ځان ووژني خو بریالی شوې نه وه.
تکلیف روانیش به این حساب بر ما معلوم شد که زیاتر امرای مشاور اشغال مقال و جنگ یه پا میکنه.
ده هغی روانی تکلیف هغا وقت مونگ تحکاره شد چه دیر به لخپل خوان سر جگره کولا او بیا به چیغی وحلی دشپی او سهار به دوی دا جنجال زیاد و کورانه اختلافی ندرلود یوازی لنسته او نداره چخه و پینزل سورزی ده مخل داکتر تا ده عصبی نروغی لعمل تللی و حتی ما تای ویلی و چیز ما عصاب خندی.
څلوېښت کلنه نرګس چې د کورنیو چارو د وزارت د حقوق او جنډر د څانګې غړې وه د کورنیو چارو د وزارت لخوا مصر ته هم د یوه روزني سفر لپاره تللې وه. دا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې لومړنۍ میرمن ده چې په یو بهرني سلاحکار یې ډزو کړ او هغه یې وواژه. تر دې مخکې دا کار تر ډیره د نارینهو لخوا کېده چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په همکارۍ یې ناوړه اغېز کړی و.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي پولیسو د عملیاتو پر مهال په ښار او ولسوالیو کې د دولت یو ویشت وسلوال مخالفان نیولې دي. محمد صادق رښتینی نور جزئیات اوروي.
د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې په روانه اونۍ کې امنیتي ځواکونو په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال یو ویشت د دولت وسلوال مخالفین ژوندي نیولي او یو تن یې وژلی دی. د نوموړي په خبره چې دغه عملیاتو پر مهال یې وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیولي دي.
یو نفر دشمن د مابین تللی دی، یو ویش نفره نیول شوی دی، اته دې شالکې مینونه کشف او خلاصوي دی، یو اتیا عدد د خښتو باروت نیول شوی دی، دوه کیلو چاودونکي توکي نیول شوی دی، او درویشت میله ماشیندار پیکا، اتلس میله کلاشنکوفونه، څوارلس میله توپنچه چې دا د سرحدي ځواکونو له طرفه څخه هم په دې کې ارتداد نیول شوی دی.
د امنیت امیر دغه راز وویل چې شل نور کسان یې د جنایي جرمونو او نشه یي موادو د قاچاق په تور هم نیولي دي. د نوموړي په وینا په نیول سوو دغه شلو کسانو کې څلور تنه غله هم شامل دي چې د دامان په ولسوالیو کې خلک شکولي وه.
کابل ښار ته له ولایتونو څخه راکړې سوې کورنۍ د واورې له اورېدو سره سم د خوړو او پوشاک نه درلودلو اندېښمن کړي دي. د قمبر څلور لارې په سیمه کې میشتو دغو کورنیو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ورسره تر اوسه ژمنې مرستې نه دي کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د کابل ښار په قمبر واټ کې له ولایتونو څخه کډه شوې کورنۍ وایي چې سږنې ژمی به د تیرو کلونو په څیر بیا هم له ستونزو ډک وي. د دې کورنۍ په سلګونو غړي د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې چې هوا سړه او واوره هم ورېده، د خپلو کورونو او خیمو مخې ته په اوبو او خټو کې ولاړ او د یو این ایچ سی آر مرستو ته سترګې په لار وو. دوی ازادي راډیو ته وویل خوړو پوښاک ته هیڅ نه لري او دا اوس هم پکې نشته چې د سون مواد واخلي، خیمې او کوټې پرې تودې او خپل ماشومان له یخنۍ وژغوري.
زمانوم سوپیایدار دی ته چې پراته یو دا واوره خطاته اوس معلومی چې دا سره کم شروع ده. نه یو تار بوټی لرو، نه لرګي لرو، نه وړه لرو، نه ټاټ لرو، نه شي ګرده د یخنۍ خیس وک برای شفاخانې ته تللی یم چې کور ته مریضي درلود. دا اوس نه روپۍ مې درلودې، اوس رالم چې پر دا کوم باندې لس روپۍ زه ټولې کړم. منه ایسې موږ ته وایي چې هلته موږ ته کورونه جوړ کړي دي او چې بېرته راباندې جمع سي هغه واوره راباندې شروع ده. دا د دوی کومک دا تر پالونه دي ته ورته وګوره لاندې ورسه دا مؤمنان دغسې دا یخې رېږدي.
محمد نبی دا اوس کور ته اوس سره بلاسته چې زما کښینیان ور مور نسته، شی مې نسته، خټه موډی نسته، خټه په خټو کې ناشته.
دا کورنۍ چشمه رسبان دي زرو ته رسیږي، اکثره د هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو څخه کابل ته کډه شوې دي. د کورونو او خیمو شاوخوا د دوی خزي او ماشومان هم لیدل کېدل چې ژمنی ته د کالی نه لري. ماشومان اکثره لسپ کې په خټو کې اوخته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر په همدې ورځ پر دوی د ځینو ضروري موادو د ویش تابع کړی و. د دې دفتر یو مسؤل چارواکی حیات الله رحمتزی ازادي راډیو ته وویل پریکړه کړې چې د کابل ښار په ټولو سیمو کې له بیځایه شو کډوالو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي.
چاره قمبر کې په حدود دی 1050 کورنۍ ژوند کوي. دا بجاسوی کډوال دی د یونیسیار په حدود دی 1050 بسته سپدې کې تاوده کالی دی، ماشومان لپاره کمپلې دی، پلاستیکی ترپالونه دی او بعض نور ضروری سامان ده پکې. دا موږ په دې خلکو باندې نن ویشو. د یونیسیار دفتر غوړي چې هغه ماجر او په کابل ښار کې تقریبا په 350 محلاتو کې دوی میشتي د ټولو باندې د امرستي ویشي.
بیزای شو کورنۍ ویل دا مرستې د دوی د ضرورتونو په نسبت کمې دي. دوی له حکومت غوښتل چې د کورونو لپاره د ځمکه ورکړي سو د کډوالۍ له ستونزو خلاص شي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي که دوی غواړي چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي په ځایي سیمو کې به د کورونو لپاره ځمکې ورکړي. خو بیزای شوې کورنۍ وایي خپلو سیمو ته د ناامنۍ او د کار د نشتوالي له امله نشي تللی او حکومت دی ورته د کابل ښار په ناحیو کې د اوسېدو زمینې برابرې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل سوی د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو 23 کلن زوی بلاول بوټو زرداری نن د خپل مور د 15 تلین پر مهال د لومړي ځل لپاره خپل سیاسي فعالیت اعلان کړی. رویټرز خبري اژانس پر دې مسلې رپورټ خپور کړی. مهمه برخه له فرهیوات خبري.
بلاول بوټو زرداری د خپل پلار جمهور رئیس آصف زرداری په شمول د نورو سلګونو لوړپوړو مقامات سره یو ځای د بېنظیر بوټو په یاد د بوټو په پلارنۍ ټاټوبي لاړکانه کې سره راټول شوي دي. بېنظیر بوټو 15 کاله وړاندې په پینډۍ کې د انتخاباتو د کمپین پر مهال په ځان وژونکي حمله کې ووژل سوه. په دې اړه د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف وویل بلاول بوټو به د نسلونو د دود او رواج سره سم د ولسواکۍ او سیاست په ډګر کې یو لوی بدلون رامنځته کړي او خپل دغه سفر ته به دوام ورکړي. 23 کلن بلاول بوټو د انګلستان په اکسفورډ پوهنتون کې درس ویلی دی. نوموړی د خپل مور لمړنی ورسته د پاکستان د پیپلز ګوند مشر وټاکل سو. هغه لا تر اوسه په انتخاباتي کمپین کې خپل ځان نسی کاندیدولی، ځکه چې د پاکستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید کس باید لږ تر لږه 25 کلن وي. بېنظیر بوټو د پاکستان د پیپلز ګوند په یو غښتلي سمبول بدل سوې ده. هغې ته د شهید خطاب کیږي. د اسلام آباد هوایي ډګر او له بېوزلو کورنیو سره د نغدو پیسو د مرستې طرحه د بېنظیر بوټو په نوم یاده سوې ده. د بېنظیر بوټو خاوند اوسنی جمهور رئیس آصف علي زرداري په خلکو کې ډېر محبوبیت نه لري. هغه د 1996 او 2004 میلادي کالونو پر وخت د اداري فساد په تور په بندیخانه کې ژوند تیر کړ. خو زرداري وایي چې د هغه زندانی کول سیاسي انګیزه درلوده. ټاکل سوی چې په رانوي پسرلي کې په پاکستان کې انتخابات وسي، خو ډېر پاکستانیان په دې خفه دي چې د زرداري حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی دی او یې نه کړی سول چې په دغه هیواد کې د برېښنا د کمښت ستونزه حل کړي، چې له کبله یې د دې هیواد صنعتي سکتور ډېر ضعیفه سوی دی. که انتخابات وسي نو دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو ملکی منتخب حکومت خپل دوره پای ته رسوي او بل ملکی حکومت ته د قدرت واګې سپاري. پاکستان د اټومي وسلې لرونکو هیواد چې 180 میلیون نفوس لري، د نظامي کودتاو تاریخ لري. په کال 1999 میلادي کال د بېنظیر بوټو پلار ذوالفقار علي بوټو چې د پاکستان جمهور رئیس و د پوځي کودتا په نتیجه کې په بندیخانه کې اعدام کړل سو. وروسته بېنظیر بوټو دوه ځلې د پاکستان په ملکي حکومت کې صدر اعظم و، خو دواړه ځله د اداري فساد په تور د صدارت له څوکۍ ګوښه کړل سو.
ومردل چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو 43 کلن زوی بلاول بوټو زرداری نن د خپل مور د 15 تلین پر مهال د لومړي ځل لپاره خپل سیاسي فعالیت اعلان کړ. بلاول دا مهال د پیپلز پارټي مشر هم دی، خو ځان د ولسمشري انتخاباتو ته نسی کاندیدولی. راپورونه وایي چې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش پلار جورج هارپرد بوش چې د امریکا یو 43 جمهور رئیس و ناروغه دی. د مشر بوش ویاند ویل اته 80 کلن هارپرد واکر جورج بوش په روغتون کې بستر دی او تر جدي څارنه لاندې دی. هغه دوامدار تبه درلوده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر دې مسلې ریپورت برابر کړی. مهمه برخې له فراهی واتس خوري.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش پلار جورج هاربرت بوش د 1998 څخه تر 1993 میلادي کاله د امریکا د یوې دورې لپاره جمهور رئیس و. نوموړی د جمهور رئیس رونالد ریګن مرستیال و او د 1992 میلادي کال انتخاباتو په سیالیو کې د بیل کلینټن څخه ماته وخوړله. د مشر بوش ویاند ویل ډاکټرانو فیصله کړې ده چې ښاغلي بوش ته پرته له مایعاتو بل هیڅ شی ورنه کړي. دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې ولې ډاکټرانو هغه ته یوازې د مایعاتو د چشلو اجازه ورکړې ده. ډاکټران د پخواني جمهور رئیس د درملنې په اړه خوشبینه دي او د هغه ناروغۍ ته ډېره پاملرنه کوي. د روان کال په پیل کې داسې راپورونه ورکړل سول چې ډاکټرانو تشخیص کړی و چې مشر بوش د پارکنسنزم په ناروغۍ اخته دی. د دې ناروغۍ له کبله انسان د خپل وجود انډول له لاسه ورکوي. د امریکا په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې ښاغلی بوش د یو معتدل غړي په توګه ګڼل کېده. هغه نړیوال ائتلاف جوړ کړ او په 1991 میلادي کال د خلیج د جګړې پر مهال یې له کویت څخه د عراقي پوځونو د ایستلو لپاره دغه هیواد ته خپل عسکر ولېږل. هغه په 1991 میلادي کال کې چې یو سخت دوره وه د برلین د دیوال د نړېدو پر مهال او په 1991 میلادي کال چې پخوانی شوروي اتحاد رنګ سو یوه ښه پالیسي مخته بوتله. سره له دې چې مشر بوش د هغه د بهرنۍ پالیسي د یوه ښه لارښود له کبله ډېر وستایل سو، خو په 1992 میلادي کال یې انتخابات له دې عمله ونه ګټل چې د خپل جمهوري ریاست پر وخت یې پر هغه د فشار له امله د مالیاتو د نه لوړېدو ژمنه عملي نه کړه. جورج هاربرت بوش سره له دې چې ډېره موده یې په دولتي ادارو کې ماموریت کړی و، هغه د ټکساس ایالت په استازیتوب د کانګرس غړی هم و. هغه د CIA د ډایرکټر په چین او ملګرو ملتونو کې یې د امریکا د سفیر په توګه هم کار کړی و. مشر بوش د دوهمې نړیوالې جګړې پر وخت په بحري هوایي ځواکونو کې پیلوټ و. د پرواز پر وخت د آرام سمندر په سیمه کې یې الوتکه وویشتل سوه. مشر بوش په 1993 میلادي کال له سیاست څخه استعفا وکړه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو روانه خبری مجله د غلطه پای ته رسیدي. ورستۍ ماښامنۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام